په افغانستان کې د ماخام اوه بجې شوې. ازادي راډیو د دې خپرونه ډېره برخه د زما حق دی اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار اسمت څاروان مخته وړي. نن پر دې خبرې کوو چې له پاکستانه د په زور افغان ایستلو په ترڅ کې د هغو نجونو برخلیک به څه کیږي چې کورنۍ پر افغانستان کې پر نجونو د زده کړې د بندیز نه وروسته پاکستان ته کډه شوي او اوس د هغه هېواد له ایستلو له ګواښ سره مخ دي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. استا نږدې د خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې غونډه کې ورکړه او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پرېکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمني لوټوي. ښاغلی ستانیزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یوه وسیله ګرځولی او له نړیوالو یې د افغانان کډوالو په نوم میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي دي. د نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلی ستانیزی دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په وروستیو کې د پاکستان لخوا ایستل شوي او افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د قلملار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو سره د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله ویسا د 215 ورځو زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ یې دا تور رد کړی و. متی الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه نیټه د طالبانو له بنده آزاد شو. د پاکستان پوځ افغانستان پولیسو ته څیرمه تیر کړل. وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پختونخوا ایالت د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوځ له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د څلورو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوځ په وینا په نښتو کې درې سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبان تحریک یا ٹی ٹی پی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دي. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. وزارت وویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي. خدای نه دی ویلي چې د وژل شوو څومره یې وسلوال او څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټې وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1,400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نوري يرغمل کړل او هغه لزان سره غزيته یوړل. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 وګټله سریلانکا ته د توپوهنې بلنه ورکړه. سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 209 منډې کړې او بنگلاديش ته د 208 منډو هدف ټاکلی. بنگلاديش اوس توپوهنه کوي او د دو لوبغاړو په سوځېدو یې په 19 اور کې 121 منډې کړې دي. د دغه سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوی په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن بیل استرالیا سره وي. افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خاوره کې د بی اسناد افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغو کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د نجونو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هیله پاکستان ته لاړې چې هلته به نجونې زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته له دې چې د اکتوبر په لومړیو کې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو لپاره څه کم یوه میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکي خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونې میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله ممتاز یوسفزی او مدني فعاله پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د شپږ لکو او اوو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغو کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې هغوی د دې لپاره تللي دي چې یوه درېمګړې هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللي دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لوڼو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوئ چې د دغسې کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت لخوا څخه هغوی ته هغه اخطارونه ورکول شوي دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغوی قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسیدې دغه خوند چې ما سره په ګروپ کې شریک دي، هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغېدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځېدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لهازه دوی دا بهتره وګڼل چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو، فامیلونه په دې باندې وهڅول شي باید دا فرصت مهیا کی ترڅو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه وکړله همسایه هیوادونو ته، چې دغه جمله څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډیر هلته راشه درشه لرو افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حد پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بالاخره موږ سره به څه وشي.
بل ډېر مننه محترم نیازی. محترم یوسف زی، فکر کوي چې د افغانان ستاسو په نظر ډیر و چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوړې درس ووایي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، ورون ته، خویندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستئ چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو، نو ډېر کسان خپل اولادونو په خاطر هجرت وکړه. د یمګا نګري همسایه چې پاکستان نه دوی ټول پاکستان خواته لاړ چې دوی خپل درس ته اولادونه خپل درس ته ادامه ورکړي، خو متاسفانه چې دوی دفتن پاکستان لکه یمګا نګري همسایه وه او د سیم توقع د دوی نه نه و چې د سیم ماجرین د سی بدون نه دا غنه چې یو میاشت دوی ته مولات ورکي او دوی خپل وطن راو باسي نو دوی خپل د سی کسانو چې ټول خپل دارایی خپل کور هسته د لاس سما کې دوی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر تجارت وکړي او اخواته دوی دی بیته وشاله دی بیته واپس افغانستان ته چې راستنه شو د دوی نه هم کور لار هم ژوند لار اوس هم بے کور پاتې شو نو موږ د ټول افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع د پاکستان نه دوی باید خپل امارت د دوی ته باید دا ځوابونه باید ورکړي ځکه چې دوه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا جنګ روان ده ډېر کسان ماجر شو یا ډېر کسان خپل سرمایه ګذاري په پاکستان کې وکړه اوس دوی ټوله سرمایه همالته پاتې شو او دوی راستنه شو بیرته افغانستان ته خو د یو لحاظ نه ښه دی خیر چې موږ افغان بیرته خپل وطن ته راشي موږ لکه وایو چې د پردي ته هغه د دوه ورځو دی هغه د پردی مملکت دی خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا دوی چې دوباره رالیکل شوی وی خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یوه میاشت خو څه نه کېږي ځکه چې دوی اخواتم د دوی تعلیم او تحصیل را پاتې شو او دوی خوانم یعنی د دوی یو کال زیاتره اگر تحصیل چارته کړی وي مثلا دوی ځان د اتمن ډیر کسان په پیسو ځان ته لاج سر کوي چې یعنی ان فیس ورکوله هم داخله ورکوله داسې مفت راګانم خو نه وه هغوی هم د منځه لاړ نو ځکه چې پیسې هم پیسې لار هم ژوند لار هم بېرته واپس وغی بله خره چې دغه وخت هم د دې رایستل نه و ځکه چې ډېره موږ سخت ژمی په مخ لرو حداقل دوی ته باید شپږ میاشتې یو کال پورې دوی ته باید وخت ورکول شوی وای چې تاسو دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول یا حداقل بیر دوباره د مکاتب افغانستان کې شروع کېده یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسله نه وه
بله شب ډېر سات مننم محترم یوسف زی محترم پښتنه ځواک تاسو د سنجونې پیژنې چې له پاکستان استل شوی او زده کړې هلته ورڅخه پاتې شوی وي
سلامونه نیکې هیله د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او د تاسو ګرانو ملمنو ته هم همکنن تاسو ته وایو چې جوړ او روغ اوسئ
سلامت
ډېر مننه نو خوشاله يم چې په دې بحث کې او په دغه د خپل افغانانو سره چې دلخوګي یا د زړه رازونه یا د زړه دردونه سره باندې په دې برنامه کې تاسو سره اشتراک کړی دی ډېر مننه bale داسې کسان چې د پاکستان څخه وتلي دي هغه مونږ د خپلوان نجومینه هغه ما خپل خاله لور کیږي چې هغه خپل د تحصیل لپاره غلطه د خپل کوچنی ورور سره تللې و نو هغه وختل چې یعنی د دې پښتو کړی دلته په افغانستان کې ډېر یو لاره کړی د بایستداد جلې و نو د ډېر وړ کې کوچنی ورور سره پاکستان ته مهاجر شو د همدغه حالات په خاطر باندې هغه د خپل تحصیل د ادامې په خاطر باندې هوټلونو کې بشپې تیرولې کرایه به په ځان باندې ورکوله ډېر مصارفات په راتلل خو دې هم سربېره په دغه مشکلاتو بیا هم غلطه دي ځان تینکړه او د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي او دوی خپل هدف ته ورسیږي نو متاسفانه کله چې هغه خپل زده کړې شروع کړې د زده کړو لپاره ځان ته زمینه برابره کړل د کار او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهداف ته ورسیږي نو متاسفانه چې
آیا آخه اسناد لري او که بی اسناد ده ځینې افغانان دي چې کړي سي په پاسپورت او ویزې تللې وي خو ویزې ختم شي وي دي یو شمېر کډوال داسې دي چې اته څلويش کله په خوات للی دی خو هیڅ سند نه دی اخیسته او پاکستان وایي چې هغه کس ان دوی باسي چې اسناد نه لري یا ویزه بشپړی شي وی دی ختم شي وی دی او هغه کس نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزه لري
کومو ورته وګورو یعنی د ما دغه خلل چې زپایګه ما د دوی نه احوال لرم د کوم خپلوان دی نو هغه اسناد لري هغه به اسناد نه دي تللی ویزه لري وکړه نه ویزه یې درلودله نو دغه وخت هم پاتې دی
نو یعنی له خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي
نه د خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي او کوم ورته وګورو یعنی هر لمړی هر سره مخکې دی پاکستان دغه تش په نامه مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو، یعنی بعد موږ په ډېر وغندو، یعنی په ډېرو سختو ټکو یې غندو. یعنی د نننۍ د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر باید له یاده ونه باسي چې د ده تاریخ هم له افغانانو سره تړلی دی. خو نه پوهېږم چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې سربېره په دې چې افغانستان کې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دی هغه افغانان چې هلته تللي دي نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده. نو دا د دوی اقتصاد ته یعنی هغه مفیده تمامېدل که هغه هلته پاتې شوي وایي، هغه هلته دوی صحیح درسونه ویلي وایي، تحصیلونه یې کړي وایي، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل. خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان نجونو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره نجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم، هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري. هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري، یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورت نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي. بعضې کسان یې شناخته کارتونه چې لري، شناخته کارتونه یې جعلي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري. او هغه کسان چې پاسپورت اخیستې ده، ویزا یې اخیستې ده، هلته تللي دي، میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنی هغوی نه دي دغه سوي جواب سوي د دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل. هغوی هم یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي، چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی داسې یو سیل غوندې انتقال شول لاړه پاکستان ته. اکثر د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکې کې دي. نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي، هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان سنته د راتګ په حالت کې ده، هغوی هم یو ډول ستونزې کې دي. نو په کل کې مونږ ویلای سو چې ډېر ښوونیز مرکزونو کې دوی تحصیل کوله، یا یې پوهنتونونو کې داخله اخیستې وه، پرایویټ پوهنتونو کې. نو ډېر تعداد ده، ډېر بېحده زخت زیات ده. دا به یو ډېره سخته ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول داسې نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان لپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو په پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنی د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته. خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخ کې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ شوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده، او همچنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
بله، ډېره مننه کورودن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چې هلته دوی زیات میشتي خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول. کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بې اسناد افغانان دی ووسی، البته هم پاکستانی مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم بيستلي دي او هغوی نیولې دي، د اقل کې بيستلي نیوي دي، څو ساعتونو لپاره نیولې دي او ځورولې دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل دی هغوی ټول ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو ویل چې درې ویشت کاله کېږي چې دا خپل افغانان موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوا نه د څلوېښت کال نه خواته یا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله دا دېخوا دوی خپل سرمایه ګذاري هغه پاکستان کو، لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونونه یې جوړه. دوی خو یوازې جوړوی نه شو، ځکه چې د دې تابعیت تر نه خو بیا هم دوی سره پاکستانیان په شراکت جوړ کړی و چې یعنی سرمایه د افغانانو وه او هغوی سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانانو ته یو میاشت مهلت ورکړ دوی ټول مکاتب خو تابنده ټول بند شو د خپل د اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډېره لویه ضربه ده او دا پاکستانیان دوی نه پوهېده چې خپله د پاکستان زیاتره ځایونه یې په دغه خپل افغانانو باندې آباد شو لکه تعلیمي ځایونه یې د مکاتب زیاتره شو کالجونه یې اضافه شو مثلا پانتونه یې اضافه شو موږ ډېر افغان لکه د پاکستان د جلال آباد او د ننګرهار دې خواته د جنوبي پوست پکتیا خو دا ټول کسان خپل تحصیلات عمد چې دودی فامیل نه مانته نه دوی تحصیلات په خاطر پاکستان تله چې دلته دوی خپل تحصیلات پای ته ورسوي اما هم ډېر کسان دوی ټول د افغانانو وه او دا مکمل بند شو د دې د اقتصادي ضربه خپل پاکستان ده افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دوی کوی شي چې خو مشکل دا دی چې اوس دا دوی ټول سرمایه همالته پاتې شو لکه دوی مکتبونه جوړه کړې وو لکه پانتونه جوړه کړې وو د دوی تمام تجهیزات ټول شیان همالته پاتې شو دوی ته لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ نه افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی داسې ونه کړه چې حداقل زه نه پوهېږم نور مملکتونه کې افغانان دوی ته هغه ورکوي کومک کوي دوی ته کور ورکوي معیشتي شیان هغه د ژوند لپاره ټولو ته برابروي اما متاسفانه پاکستان چې موږ ډېره نږدې همسایه ده نه دوی ته کوم د کومک کوي اقتصادي لحاظ نه او نه دوی ته کورونه یې ورکوله دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کور هم په کرایه نیوله یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي هغې نه کوله بیا هم دوی ډېره بېرحمانه دا ماجین نه ویستله ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه. اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه اسلام آباد کې یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور کراچۍ یا لاور دوی همالته ژوند کوي د پخوانه همالته دوی پاتې وو او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کې هم نه وه چې موږ اسناد واخلو یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت دین کسان اخیستې وه او دین کسان اخیستې نه وه همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان لکه هم دوی خپل لهجه یې مو او داسې دوی کرکټر هغه هم هغوی ته ورته وه ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله. اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري یا مثلا ویزه هم لري هغوی درایي فضاوایي چې تاسو یعنی هوځي نو ډېر کسان دوی کیسونه لري لکه عیسایي کیسونه لري چې باید دوی بهر ملکو ته لاړ شي نو دوی د عمل ته خپل هغه چې ویزه مې اخیستی ده هغوی هم ضروري او دوی لپاره هم ډېره مشکل ده چې لکه دوی کې کیسونه هم روان دي او دوی خواته دوی واپس اسانه کې افغانستان ته او دغه مشکل افغانان پېښ شو او ډېر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو ځکه چې اوس ځینې کسان مجبور دي چې خپل د کیسونو په خاطر همالته پاتې شي او نور مجبور ده چې دا د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي د خپل پیسو په بدل هلته پاتې شي تر څو چې د دوی کیسونه وخت پوره کېږي او دوی بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه سلامت اوسې محترمې ځواک. ځینې وایي سره له دې چې ښوونځي یا لیسې د افغانانو د پاکستان پولیسو باندې کړی نه دی منظور می صرف هغه مکتبونه دي چې په افغانانو تاسیس کړی دي یا په یو شکل د اشکال سره د افغانانو سره ارتباط درلود اکثره زده کوونکي افغانانو لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی نو اوتومات بند شوی دی دا ښوونځي ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمیر کم وي د ښوونځي خاوند نشي کولی چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي نو اوتومات بندي شي. د سیتاسیم څه اوریدلی دي؟
بله بله مونږ په دې باندې زه پوهیږم هغه ته کوم خپلوان چې دي مونږ وو د دې موضوع نه مونږ ته پوره معلومات راکړي دي مونږ ورسره خبرې پکړي په دغه موضوع باندې واقعا د چې کله شاګردان یعنی دغه کسان چې له هغه نه اوباس پاکستان خالته دو شاګردان کمیږي او هغه کسان درې کسان هغه ته اوس دغه د خپلو کیسونو په خاطر باندې تللي وو تر هغې چې دغې کیسونه یعنی هلته جوړېدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې نو دوی خپل اولادونه خپل مکتبو کې چېدو شامل کړي وو خپلو درسونه تر څو هغلته هم تحصیل پرې وکړي نو ډېرې کسانې که موږ وګورو لاړل خارجي ممالکو ته نو کېدلی شي امکان لري او د دې مسلې نه موږ خبر یاسو چې بالکل دلته کم شوي دي او هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا کلوس سره یې وو بالکل هغلته اوس کې کمی راغلی ده.
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو زما حق ته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړې پاتې شوې دي، خصوصا کله چې افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، نو د دوی برخلیک به څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د ښځو د حقونو فعالانې محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی او محترمه پښتنه ځواک. له لنډې خبرتیا وروسته راسره اوسئ، موږ به هم درسره یو. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خوب سګونه سیمه شومان نظر دي.
آزادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخپل کورشته ده. د واتس اپ شمیره 00 24 22 112 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 14 15. محترم قمر نیازی، دا کسان چې پاکستان ته تللی وو دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدی کابل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز طالبانو لګولی دی، د دوی بیرته راتګ به افغانستان ته فکر نه کوي چې پر طالبانو هم څه ناڅه اغیز ولري؟ آیا هغوی به دې ته تشویق نه کړي چې دا خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې نجونې مو له زده کړو محروبې کړي دي؟
دقیقا توقع دا کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلارې کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي او فعلاً امسایګان به کوم ډول برخورد سره کوي، د کوم ډول برخورد سره هغوی مخ سوي دي او په څومره ذلت باندې هغوی ووتل د پاکستان څخه، په څومره تهدیدونو باندې، په څومره ویر او ژړا باندې او په څنګه یو اضطراري حالت کې چې نه یې مخ تر مخه خبر ورته ورکړی و نه یې کوم تصمیم ورته جدي ولای وو او نه هم کوم مخکنی اطلاعی خبر است او یو دم دست یو په یو بیزتی ډول باندې دوی سل کیږي. دلته په کار ده چې اوسنی نظام اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حساب کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دې ته زیر شي چې دقیقا پوهې ته اړتیا شته او زمون خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چوپ کینی او خپل حد جاری ونه ساتي. دوی خپل حد جاری ساتي او تر دې چې محتاجی د بل هیوادونو ته ولې خپل په هیواد کې ورته فرصت برابر نکم، باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي. او ستاسو مخکنی پوښتنې ځواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې دغه پوښتنه مطرح کړه، ما سره خوند شریک کړل چې تر شپږ سوه دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې. د افغان ماجرینو او د دې د سبته ورځ سر دي چې هغه د دولت ته دوی ټیکس هم ورکوله او هغه چې سبت نه دی ورځ سر نه دی د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې یعنی درس ورکوي هغه خو بیا یعنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته یې پوهه ورکوله زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې
کې کومولانه وی کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه شوانځي چې تاسو یې اټکل شپښته و درش پته دا بند شوی دی او کنه دی لا بند
دی ویل چې فعلاً باندې په دې خطر باندې چې یو خو داس یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دې باندې د فشار راول سو چې افغانان وزي دوی خپل دغه بند کړل سنټرونه یې بند کړل شاګردان ته جواب ورکړل چې ترڅو چې د امرستاني معلوميږي د طالبانو د امرونو په ادامه باندې د خبره ورته کړې ده چې ترڅو چې معلوميږي موږ سرنوشت او موږ برخه لیک معلومی کی ترغه وخت پوره تاسو رخصت یاست دی کورو تلرسی اکثره داسې جواب ورته ورکړی خپل شاګردانو ته او اکثره په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغه د هغه سي انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سنټر فیس پوره کولای شي کرایه پوره کولای شي او نه هم دولت ته شي ورکولای شي کته هم هغه مالک خپل افغان ده او اسناد هم لري چلته شتون لري خو بیا هم خونیز مرکز فعلا بنده نو بنشوی مرکزونه دي د هغه مرکزونه دي چې دا اوس فل حال بنشوی دي او ډیر د کاونټي ترتلی دي افغانستان ته او څوک د تک په حالت کې ده او څوک هم منتظر دي چې اسناد لري ته ودرېږي چې تصمیم نیول کیږي او بل اخره د خونیز مرکز به برته پرانستل سی او کوم دغه څومره د سرنوشت باندې صفاتیو نو دا خونیز مرکزونه چې ماته یادونه وکړله د فعلاً باندې یوازې پیښور کې نو کته سي د دې څخه قیاس وکړي چې څومره به کراچي کې وي او څومره به کوټه کې نو فکر وکړي چې څومره موږ افغانان په پاکستان کې میشته دي او څومره سرمایه گذاری کړې ده په لوړه کچه او د ترکم انزوا له سره مخ دي
بله ډیر زیاته مننه که همدغه پوښتنه چې تاسو قمر نیازی څخه می وکړه یعنی که دا افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي خصوصا هغه افغانان چې د زده کړو د خپلو لوڼو د زده کړو لپاره پاکستان ته تللي وو دا چې بیرته افغانستان ته راځي څه فکر کوئ څومره هیله شته چې طالبان به اوس په خپله تګلاره بیا کتنه وکړي او که به ونه کې محترم یوسفزی ستاسو نظر څه دی لکه چې محترم یوسفزی زما خبره نه اوري خیر محترم ځواک ټلیفون هم قطع شوی دی خیر محترم فکر کوم چې بله او دواړه ټلیفونونه قطع دي هم دی محترم یوسفزی او هم محترم ځواک خو محترم نیازی لا هم را سره ده تاسی مخکې دی هغه جنو چې تاسی ورسره تماس لري او د پاکستان دی استلو د اعلان لکبل ل راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شوی دی په اړه یادونه وکړه که په دې اړه یو څه زیات مشاوریدونکو ته وایي چې هغه څه ډول احساس لري څه ډول فشار احساسوي
یو ډول ناومیدی حالت کې دوی قرار لري په اوسنۍ حالت کې چې بل اخره به څه وشي ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو ولې خپل په کور کې موهزت نه درلودله موږ کوشش وکړله چې یو بل ځای د اقل د پوهې د ترلاسه کولو دپاره لاړ سو او بل اخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هیواد کې ځان ته عزت ترلاسه کړو ځان ته مقام او حیثیت ترلاسه کړو مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو دغه خپل هڅې مونږ تر څه ډول جاری وساتو څه ډول یو امید مونږ ته لاس راکړي چې مونږ برته دې ته وهڅول شو چې مونږ نه دا لري قطع نه ځي نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري دوی روحن او روانن تر فشار لاندې دي چې دا ډېر ستونزمن حالت ده او ډېر ځورونکی حالت ده زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو یو څه ته مې دوی وهڅول چې د دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم. ورته ما ټول کېدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي او دا په دغه طریقه باندې کېدلی شي چې طالبان دې ته وهڅول شي او بالکل مجبوره سي طالبان دې ته چې تاسو خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي. هغه یو اسلام لرو وایي شر بخیزه که خیر ما باشه. نو دوی می دغه ته وهڅول ملکه تاسې په دغه شر کې ستاسې خیر او ستاسې خپل په هیواد کې بیرته تاسې ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي او بیرته ښوونیز مرکزونه پرانستل شي، بیرته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازه خلاصی ساسی پر مخبانده چم دا اوز هم دا زمان خپل پا افغانستان که حق خصوصی پانتونونه چه تر دیر حد پوری زمان زوانان پا که تحصیل کوله هاگوی اوز تر دیر پانتونونه اغا خپل فیس ده شاگردان پا فیس بانده چه کرایه ور کوله ده زای ده اغا تعمیر دو و دره تعمیرونه اخیسته و ده لابراتوار سامانه اخیسته و هاگه هر ساگوی تا پتاوان که پاته ده. نو ما طول ملکه دلی سی چه ده هاگوی پا خیر منی ده تمام سه و تاسی برت رازی خپل و هیوات ده او خپل پا هیوات که مو برت ده شونیز مرکزون او که خصوصی دی که دولتی دی طول فعال شی او ده یو فرصت دی او طالبان پا ده فرصت دی لکه زرا پا غیرت رازی او اغا ده دی اغا ویده زمیر راویخ سی تست دغه فرصتونه مهیا کی دغه تهدیدونو او دغه زوریدونو حالت هغه وزوروي او بالاخره تاسې په حق یو تصمیم ونیول سی. داسې یو ډول د رویه ورکولو د پارازه دوی سره همیشه په تماس کې یم. هغه وخت کې هم کله چې د طالبانو نظام راغله او دوی ډیر خفه او ډیر تر فشار لاندې و دوی ما نه غوښتنه وکړه چې تاسې موږ رهبري وکړئ چې هر څه وایاست موږ هغه سې خپل غږ اوچتوو او موږ مبارزه کوو. حتی تاسې باور وکړئ چې د دوی پلرونه ماته وویل چې نیازی سیب تاسی کولای سی چودی تخم مشوره ورکی چودی اغسی لاریون وکی ما ورطولی چه وز هیت مناسب نده ده دی خلقو سره نکیگی ولی ناکه زن دی زده کوی تاسی اوسیلا وکی ده صبر تخم کار وخی ده زغم تخم کار وخی پا دغه حالتی که تاسی هر تکوی تاسی خپل پتاوان ده تک چه اغا خلق خونگرم دی اوس هغه ساسي په د برخلیک د پاره هیڅ فکر نه لري. هغه فقط خپل جنگالي چې د لاس اور کړی دي دا غوي تشويشونه لري. هغه دغه د پاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي هغه د بل اخره به مجبور سي تصمیم ونیسي. خو چې په حال هم دغه حالات او دغه شرایط او تفکاتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه ده او د حالات او د شرایط غوښتنه هم دغه ده دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدی تصمیم ونیسی خپل په ستراتیژیک تغییر راوړي خپل تګلارې ته تغییر ورکړي د ستره دی یو کارکتنه وکړي د انجونو د تعلیم مخه دی ونیسی بلکې هغه ته د دروازې د تعلیم پرانیزي د مکاتبو دروازې د پرانیزي د پانتونونو دروازې د پرانیزي یو ډول د خلکو غملاتار دي ترلاسه کی د خلکو زړونه دي ترلاسه کی نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي. کدا ډول یو پریکړه دوی همدا اوس په همدغه حالات او په همدغه شرایط کې وکړي.
بله ډیره زیاته مننه کوروطن. محترمه یوسفزی تاسو څومره هیله لرئ چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق سي چې د نجونو خلاف خپلې تګلارې بدلې کړي، یعنی هغوی ته به اجازه ورکړي چې درس ووایي البته لشپشم ټولګي پورته. متاسفانه لکه چې د محترم یوسفزی تلیفون بیا قطع شو د محترم پښتني ځواک تلیفون هم قطع دی، خو خیر به تخنیکی همکار وای چې ژر به تلیفون روغ شي او دوی به له استودیو سره وصل شي. د قدرمنو اوریدونکو لپاره وایم چې موږ په دې خپرونه کې په د پاکستان له لوري د افغان هغو کډوالو چې اسناد دوی په وینا نه لري د استلو په نتیجه کې د هغو افغانانو په استلو خبرې کوو چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللي دي. محترمه یوسفزی له سټوډیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپلې افراطي تګلارې تغییر کړي، اصلاح کړي، نجونو ته حق ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړي وکړي؟ څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبره به اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې دا جنګ په افغانستان کې راغی، دونه سیاسون بدل شو، حکومتونه بدل شو، دوی خو بدل شو، نو هر بار هر وخت ملت متضرر شو، په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله دا ده چې دغه چې چیرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هېڅکله افغانان مهاجر کېده نه، دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې موږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو، اما موږ خپل وطن ننه پورې ویران ده او اوس هم موږ په ویرانۍ کې یو. نو هیله مو دا ده چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی، دا په تعلیم څوک هم منع کوی نه شي، ځکه چې د ښځو د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي. او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی، نور طالبان باید خپله افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغانان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغانان فقر کې دي. او دوی مونږ د خپل د همسایه نه چې نږدې همسایه مو پاکستان او ایران ده، نو تاسو وینئ چې موږ افغانان هره ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هره روزه دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي، حکومت د هغوی د دوی نه منفعت، د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر، خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نور مملکتونو کې یا په خپل افغانستان کې دوی تېروي. یعنی هېڅکله دوی په دغه درې څلوېښت کاله کې دوی آرامه ژوند نه ده کړی، نه یا په دغه افغانستان کې یا په بیرون مملکتونو کې. داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې خلک چې هوستلي دي افغانان، افغان بیچارهګان په هره مملکت کې دوی خواره دي، هره مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هېڅ ځای کې هم نه پیدا کېږي. خپل دوی خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې وکړي هغه خپل خود دوی چې آباده هم کې خپل وطن آبادیږي. نو دوی دا موږ سیاسون تېره سیاسون یوازې دغه طالبان زه نه وایم، دا دونه کسان چې مهاجر شوي اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مهاجر شوي نه، د پخوا نه خلک همداسې هجرته کېده مهاجر شوي دي. نو طالبان زما هیله دا دی چې حداقل دوی باید دغه افغانان چې مهاجر شوي دي فرصتونه ورته مساعد کړي، او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هېڅکله افغانان مهاجر باید نه شي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوس موږ ډېر کسان ډېر افغانان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان را وځي؟ دې په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک کوئ ځئ، خو د دوی ځواب دا دی چې ما اولاد بی سواده پات شو، ما لپاره کار نشته، نو څه بدلته به څه وکړم؟ زه مجبور یم چې هماته لاړ شم په یا اتاق ژوند وکړم، رقم ما لپاره کار مساعد شي او ما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا دغه موږ لپاره ډیره ښه فرصت هم دغه وزه چې دا دونه.
لیکن تاسو به شاید له ځینو طالب چارواکو اورېدلی وي وایي دا ډول خلک چې تاسو ورته اشاره کوئ وایي دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثر افغانان وایي د دې شی غوښتون کې نه دي، د دوی اعداده سي ده.
نه د څه لازم نه،
یعنی هغه خلک چې د خپل جنو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر تم لاړ شي.
نه د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي، د څه نه دی. لکه اوس مونږ یا وشتم قرن کې ووږه اوس هر څوک د څه نه غواړي چې اولاد به سواد پات شي، او هلم خو ډیره ضروري ده، هم هر فرد ته ضروري ده چې باید دوی هلم زده کړي. د څه کسان چې زه فکر کوم چې د خپل مونږ د طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې دوی اولاد با سواد وي، دوی هم غواړي چې اولاد با سواد پات هم د څه به سواد پات نشي. نو دوی د څه نه دی چې مونږ د اوس هم مونږ په افغانستان کې د ولایتونو هم لرو چې تروسه هم دی د مکتب هغه او تفره هم نه ده مساعد مش دی مکتب لري او دی ځکه وکي. زه به سوای ما چې باید طالبان ټول ته ټول افغانان لپاره زمینه د تحصیل باید فراهم وکړي. یوازې تحصیل مسله نه دی، د کار مسله ډېره مهم ده. موږ لکه چې وایو چې موږ لپاره د اوبه ډېره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم او همدغه اقتصاد هم ډېره مهم ده. نن موږ مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي. هر ورځ دیکاله هر ورځ خلک بیکار کیږي. نو داسې و چې ماجر راغی، زه په هو لازم ده تاسو وایم چې ماجر چې راشي حداقل خبرې چې خپل وطن او بندخوا آبادیږي. در کلو کې دغه درې څلوېښت کلو کې موږ وطن آباد نه شو په خپل افغانانو باندې، موږ افغانان نور مملکتونه آباد کړو. اوس تاسو وینئ دغه پخوا وخت کې دغه آیات آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیات آباد په خپل افغانانو باندې آباد شو. د موږ افغانانو باندې آباد شو، دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کورنۍ جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو، د دوی افغانان صدر یو بازار دی په دغه خپله پېښور کې. هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانانو کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی. افغانان چې وکوی شي چې په خپل افغانستان کې بې دوباره وکوی شي، دوی سرمایه ګذاري وکړي او خپل هماغه دوکانونه چې دوی همالته مختبر اوس کوی شي په خپل افغانستان کې، دوی هماغه خپله دوکانداري خپل کاروبار دلته مختوی شي. او دغه ټوله ضربه پاکستان ته راغی. پاکستان اوس نه پوهېږي، وروسته پوه شي چې افغانان د دوی او افغانانو باندې
خیر د دې بس یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظره کېدای شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وي، د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې به شاید بهتره وي چې بالاخره یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلي وای. خو اوس دلته تشویش دا ده چې هغه کسان چې د خپلو نجونو د خپلو لونو لپاره د تعلیم لپاره تللي وو، هغوی په خپل وطن کې له تعلیمه بې برخې شوي دي، هلته اوس بې برخې کیږي. د هغوی برخلیک به څنګه شي؟ اصلي سوال دلته ده. نو تاسې د هغوی لپاره کومه هیله لري؟
زما هیله خو زه انشاءالله داسې مطمئنه یم چې هیله هم دا ده، امیدواره یم چې انشاءالله ورځ په ورځ انشاءالله هر څه به ښه شي. مونږ ډېر امیدواره یو.
یعنی تاسې د طالبانو په چلند کې څه تغییر وینئ، څه بدلون پکې راغلی دی په دې دوو کالو کې؟
انشاءالله چې تغییر هم راغلی ده، او انشاءالله زه مطمئنه یم چې دغه مسله تر اخره پورې نه پاتې کیږي. کیدای شي چې زر تر زره دغه مشکلات ستونزې شاید حل شي. او دغه مسله ده چې فقط دغه د مهمه ده چې طالبان د خپل دغه ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې دوی شپږم ټولګي نه خواته چې مکتبونه بندي، یعنی پوهنتونونه بندي، یعنی دوی وایي چې موږ نصاب ته تغییر ورکوو. نو امیدوار موږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو ژمی ده، اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده، مکاتب رخصت کیږي او راتلونکی نوی کال چې راځي، نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي. ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر هم دغه مهاجرین خپل اولادونه په خاطر وطن ته تللي، لار لکه ایران ته لاړ، لکه پاکستان ته لاړ، او دوی څومره مشکلاتونو سره دوی مواجه دي، او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی. نو موږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته خپل ملک داسې فراهم وکړو چې دغه فرصتونه چې موږ لپاره مسایل چې فراهم شي، ولې خلک د افغانستان او د خیس کله څوک دغه ځای نه نیسي. دغه فرصت چې شی ده اوس صحیح ده، خامن اهمیت وایي، د طالبان همیشه وایي چې موږ اهمیت مراوسه ده. یوازې اهمیت یوازې دا خبره ده چې اهمیت یوازې به دغه انتحاري او انفجار دا خبره، اهمیت د انسان ژوند هم دغه اهمیت پورې حل لري. ځکه چې زه نن سبا چې عاید نه لرم، ما اولاد تعلیم ونه کړي، دغه ما اهمیت خو صرف نه دی. دا ټول شیان چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي، چې خلک باید د افغانستان نه باید ونه وځي، او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره داسې فرصتونه مثلا چې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورټ دروازې ته باید لاړ نه شي. تاسو وینئ چې د روزانه څونه کسان په دغه
ریاست فاست فود سرکونه بعد اتا سرک مکمل بنده هر روز خلق بده یا چی در افغانستان باید توی افغانستان ترکی باید یا بل مملکت لرشی موالی مونگو افغانان در غیر لرشی در دیر افسوس به دینه که آمشه مونگو دیر خلق خلق مونگو دیر اهل قلم مونگو خلق کسان چه تعلیمی افته کسان دی اگوی همیشه در بدر غدی چه باید در وطن لرشی هر یو چه دوی وطن خوشی کهی باور که چه دیر مایش که گم از که چه اگه کسان تعلیمی افته کسان اغه خپل کوشش کوي چې لاشي سره لپاره خپل اولاد لپاره چې وایي زه خپل غوښتل تحصیل کړه یو تعلیم یافته ما اولاد به سوال باید پات نشي نو مونږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شروان ته د خلکو تملات لپاره چې دوی فراهم کوي زه مطمئنه یم چې هیڅ افغانستان نه بیان وځي ځکه چې اوس ستونزه مشکلاتونه یوازې په پاکستان کې نه باور وکړي چې په ټول دنیا کې دغه مشکلاتونه ماجرین لپاره پیدا شي د حال حالت بله غوارم چې ایله مده طالبان نه ده مونږه طالبان هم مونږه ورونه دي مونږ خپل د افغانان باید خپل ستونزې مشکلاتونه په خپل وطن کې باید په حل حل نورم به مونږ دا نور مملکتونه کې مونږه مشکلاتونه ستونزې لکه په قطر کې لکه په بل مملکت کې بل مملکت کې مونږه نشستونه مونږه خبرې اترې حل فصل کې نه مونږه د افغانانو مشکلاتونه د افغانانو ستونزې دغه د افغانانو مثلا باید په خپل افغانستان کې باید وي
بله ډېر مننه
ولی مونږ پر دای مملکت
ته لاړ شو سلامت اوسئ کور ودان محترم یوسفزی محترم نیازی پاکستان ویلی دی چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي البته دای اول پړاو دی چې بی اسناد کډوال باسي په بل پړاو کې اسناد لرونکي هم باسي نو تاسو دی افغانانو لپاره څه وایي سو افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غک پیوشي چې وخت بنل لري فرصت بنل لري چې خپل وسایل راټول کړي خپل کاروبار راټول کړي نو دغه لپاره څه حل لار ویني دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللي دي دغه حق دي دلته ترې وغواړي
دقیقا پردی کټ وای تر نیمه شپه ده د همسایه کور د همسایه کور د خپل کور خپل کور ده او دا به د مالک مخکې چې ما یادونه وکړله د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای شي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړی چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي هغه د ټول راسې خپل هیواد ته هغوی ته د فرصت ورکړي چې راسې خپل په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي راسې خپل په هیواد کې پوهنتونونه پرانیزي راسې خپل په هیواد کې خصوصي ښوونیز مرکزونه جوړ کړي ښوونځي جوړ کړي اجازه سته ټول افغانان کولی شي چې نجونې والکان ټول کولی شي چې خپل درسونه ووایي دا به هم د یو کار فرصت دی د ټولو لپاره کاری فرصت وي او هم به د تحصیل فرصت وي او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړله چې نه یوازې به په افغانستان کې دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي دا به یو ډېر ښه فرصت وي او که دا فرصت څخه طالبانو استفاده ونه کړه د دې طلایي فرصت څخه دغه فرصت یې برابر نه کړه پاکستان همیشه دا خبرې کړې دي او کوي د امتیاز اخیستلو لپاره پاکستان دا خبرې کوي نو زه په دې سل په سله کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه که طالبان استفاده ونه کړه زموږ همسایګان به بیا هم استفاده وکړي او هغه حق او حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګري ملتونو څخه اخلي هغه به په څو چنده اضافه د ملګری ملتونو څخه غوښتنه وکړي او ملګری ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي او پاکستان دې ترازی کی تر څو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده چې او هم هغه افغانان چې مخکې هلته میشته سوي دي سرمایه گذاري کړې ده او ځرن سي کولای چې خپل سرمایه به ځای کی کته هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه گذاري کړې و چې مونږ باسي نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو کنه لرو ګرد در څخه وځو چې تا ته هم ضربه در کو، نو داسې بدون بیا نه پرېږدو چې یوازې موږ افغانان ضربه وویني، نو ته هم ضربه وویني چې موږ ټول درڅخه ځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرات ونه کړله، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای. او که طالبان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو موټی شي، او هغه کسان چې هلته سرمایه ګذاري کړې ده هغوی به هم خپل سرمایه سر راټول کړي، ورته ووایي چې مخکې تر دې چې ته موږ ته جواب راکوې، یا ته ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړوې، دوبلایی کوې، نو تر هغه ښه ده چې زه خپله درته ښځم. د خدای په امان، بای بای ورته وکړي او خپل وطن ته راستانه
شي. یو بله پوښتنه له تاسو څخه، هغه دا ده چې تاسو ویل چې هم په پاکستان کې له افغان ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، هم په داخل کې په تماس کې یاست، هم د هغوی لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه ایستل شوي وي، افغانستان ته راغلي وي او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي او هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري؟ څه وکړي، په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکړئ، حوصله وکړئ، تحمل وکړئ، خیر ده. هیڅ وخت د شپې تیاره تر پایه پورې نه پاتې کیږي، بلاخره سهار کیږي. تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوځئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځانه مه قطع کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکړئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې یم، د هر یو سره دغه مې غوښتنه، ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکړئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې تحصیلي ورته کولای سي، یو فرد مثال په کور کې درس ورته ورکولای سي، د یو ساعت نیم ساعت دپاره دوی مصروفه ساتلی سي، دوی ته مې ویل دي چې د مطالعه لاره خپل کوي، د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري د هغه لارې څخه مطالعه مخته یوسئ، معلوماتونه ترلاسه کوي، او دغه د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسه مه ورکوئ، دا رسۍ دغسې خپل په غاښو باندې کلک ونیسئ، تر څو چې تاسو هغه ورځ چې تاسو ته فرصت درکول کیږي تاسو دومره څه ولرئ د ځان سره چې بیرته دا رشته ته دغسې ادامه ورکړئ. داسې نه چې تاسو دلته سټاپ لګول شوي او بیرته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي هلته بیا نو ته خپله حیران یې چې ته اوس څه وکړې، د کوم ځای څخه شروع وکړې، او ځکه چې سخته فاصله ده، دا اوس درې کاله سو، درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې شوي دي او په کورونو کې دي. نو د دوی څخه یې ما غوښتنه همدغه وه، همدغه ده، او همدغه سپارښتنه مې ده ورته چې مطالعه وکړي، خپل منځو کې کوشش وکړي. که تاسو په لوړو صنفونو کې یاسې، دولسم او دیارلسم صنفو کې واست، یا څوارلسم صنفو کې واست، یا فرض مثال پوهنتونونو کې واست، در معلمینونو کې واس، تاسو هغه ښکته طبقه ته درس ورکوي، هغه ښکته طبقه دې خپل تر ځان ښکته طبقې ته دې درس ورکوي، او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسو ته رهبري کوي، هغه تاسو رهبري کوي. زما د خوا چې تاسو هر ډول کومک ته اړتیا لري، کتابونه درته ډاونلوډوم، در تاسو ته چې هر کتاب ستاسو په کاري، هغه زه در تاسو ته چې تاسو خپل مطالعه ته دوام ورکوي. یعنی دا د مطالعې فرهنګ مه هیروئ، او دا تر ډېره حده پورې د فامیلونو له خوا څخه هم زه الحمدلله لا د کورنۍ څخه خوشاله یم، ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوه سوي دي، او خپل لورګانو ته دغه ډېره یو ښه فرصت برابر کړې ده. اکثر پلرونه خپل د شپې د خوا خپل لورګانو سره درس وایي، او هڅه کوي، کوشش کوي چې هغوی وهڅوي، متوجه یې کړي چې ناهیلي پاتې نه شي، بلاخره دا توره تیاره به تیریږي، او بلاخره به رڼایي راځي، او بلاخره به شپه سهار کیږي.
له ډیره زیاته مننه، زموږ همام دا هیله ده، د ډیرو خلکو هم دا هیله ده، او تمه ده چې دا هیله د ټولو پوره شي. له محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی، او محترمه پښتنې ځواک څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
گران دل بارا خفکیگی سما نصیب کی غریبی دا خفکیگی گران دل برا مجبوری دا خفکیگی